بشنم کې چې یو دران درې برنامه خوش آمدین شما
ډیر زیاته مننه کوم نه می صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د لومړنۍ یو ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو د لومړنۍ مخامخ مناظرې په اړه راپور درکو خو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو د هر څو سره راځي په فایل کې پام وکړئ خبرونه ته په پایل کې د خبرونو سرلیکونه افغان چارواکي وایي په کابل کې په پرونی نړیواله غونډه کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د عمل د پروګرام ملاتړ وشو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې لماتې وروسته په خپل ترکیب کې د بدلون په اړه غور کوي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو سیال کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ نن په لومړنۍ مخامخ تلویزیونی منظره کې سره مخامخ شول بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د برېښنا د تولید د دریو سترو پروژو قراردادونه کورنۍ او خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې د مزار شریف کجکی او سروبي د برېښنا د تولید د پروژو پر قراردادونو کار بشپړ شوی دی د هغه په وینا د افغانستان حکومت غواړي د خصوصي سکتور د ملاتړ پر وارداتي برېښنا د اتکا کمول او د انرژي د امنیت لپاره د داسې سترو پروژو قراردادونه کورنیو شرکتونو ته وسپاري د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې په هدف په کابل کې جوړه شوې اومې پنځارخیزن غونډې د ګډې مبارزې لپاره د ګډونوارو پر ژمنو ټینګار وکړ د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دغې غونډې په پای کې وویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ په دې پنځارخیزه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه او پرون پای ته ورسېده پر افغانستان سربیره د روسیې تاجکستان او ایران استازو ګډون کړی وو خو د پاکستان د حکومت استازی په غونډه کې حاضر نه وو په دې غونډه کې په سیمه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بحثونه وشول د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ترکیب کې پر بدلون غور کیږي د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه او اوس د افغانستان د کرکټ د بورډ چارواکي په دې اړه دا خبره کوي د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د افغانستان د ټیم کپتان د ټیم پر کمزوریو غور کوي او ښایي د لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه راشي ښاغلي فضلی په تیره لوبه کې د دوو لوبغاړو رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د لوبې ستاینه وکړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره دوهمه او د شنبې په ورځ دریمه مسابقه لري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسېده هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر په بهر کې د امریکا تر جګړو د داعش ډلې تر فعالیتونو او همداراز د امریکا د ملي امنیت او نړیوالو مسایلو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خپل نظریات څرګند کړل دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبریا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې او ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراقه د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیې او په سوریه کې د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د ملکي خلکو پر ضد په حلب ښار کې پوځي عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس پرون وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکي خلکو بمباری کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په حلب کې د اپوزیسیون ډلې د اپوزیسیون د ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په حلب کې لږ تر لږه 215,000 ملکي خلک اوسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نښه او منځوي کړي. سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې یوه اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د میرمن سوراج په وینا هغه هیوادونه چې له داسې ائتلافه وتلې پاتې کیږي باید وپیژندل شي او منځوي شي. د هند حکومت پر پاکستان تور لګوي چې څو ورځې مخکې په کشمیر کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د پاکستان پر پولیسو غږ کړی چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفولو لاس واخلي. د سازمان همداراز د پاکستان پر دولت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د بشري حقونو د څار ټولنې په دې اړه په یو نوي راپور کې چې په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی چې له 150 پولیسو او 500 قربانیانو یا پر بشری حقونو د تیری د عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په راپور کې د مثال په ډول ویل شوی چې یو شمیر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پوري کوي. تورنو کسانو ته د ځواب وبخي، تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د تورنو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د بشري حقونو د څار ټولنې د نړیوال سازمان د اسیا د چارو مشر برات ادمز ویلي چې پاکستان له نوي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او داسې پولیس ځواک یې په وړاندې د درېدو توان لري چې د قانون درناوی وکړي او خلکو ته حساب ورکړي. او وروستی خبر په آذربایجان کې پرون د اساسي قانون د ځینو مادو د تعدیل په اړه لنجمنه نظر پوښتنه وشوه. په اساسي قانون کې دا تعدیلات به پر قدرت د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف او د هغه د کورنۍ واکمني لا زیاته کړي. د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون وویل چې لږ تر لږه په سلو کې 3 خلکو د رای ورکولو په شرایطو برابر و چې په نظر پوښتنه کې ګډون کړی و. چارواکي وایي د نظر پوښتنې پایلې به د اکتوبر د میاشتې په 1 اعلان شي. په نظر پوښتنه کې خلکو د آذربایجان په اساسي قانون کې د 9 مادو د تعدیل په اړه رای ورکړي. خلکو حق نه درلود چې د تعدیلاتو مجموعې ته د هو یا نه رایه ورکړي، بلکې پر هره ماده یې ځان ځان ته رایه ورکړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ شیبه مخکې خپله لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پورې پر بیلابیلو مسایلو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. مناظره په دریو مهمو بحثونو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د امریکا کورنۍ اقتصاد، دوهمه برخه د امریکا ملي امنیت او دریمه برخه د امریکا بهرنۍ پالیسي. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. ښاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیه پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 45 ته پر لویو بزنسونو د مالیه د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې. موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې وروستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړي او زه له دې کبله ډېره اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په ځواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړي وي. ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراقه د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 88 کلنه میرمن کلینټن او 71 کلن ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ټرمپ میرمن کلینټن ته کګا یا دروغجنه هیلری وای، او میرمن کلینټن په مقابل کې وای چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري. خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخلې ته اړ شو.
It is nothing crazy is about not letting our companies case. bring their money it, back into their
this
country.
Is, this is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې په داسې حال کې پایته ورسېده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځې ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، د نور تفصیل لپاره دا شیبه د امریکا له مریلند ایالت څخه افغان کارپو شفیق همدم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو د دې مناظرې په اړه د دوی نظر وپوښتو. همدم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په دې لنډ فرصت کې لطفا راته ووایئ چې ستاسو تصور عمومي فکر د دې مناظرې په اړه څه دی.
ډېر یو ښکلی په زړه پورې مناظره وه چې لکه څنګه چې تاسو وویلې ډېر زیات امریکایان او حتی په ټول نړۍ کې خلک ورته ناسو او لیدلی، او دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او د امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده هغه د البته د ریشل یا د امریکایانو ترمنځ د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، خو لکه څنګه چې دلته امریکایان وایي چې ګډ نو نیوز از ا ګډ نیوز، یعنی په دې معنی که چیرې څوک په یو خبره باندې په یو موضوع باندې بحث ونه کړي هغه کېدای شي ښه وانګېرل شي. نو توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکې ستراتیژي د افغانستان په اړه، بلخصوص په منځني ختیځ کې د دوی د امریکایانو د وسنی عملیاتونه او راتلونکي حضور پر باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
نو همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود ډیبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې په دغسې مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی و چې دوی باید په دغسې مناظرو کې فقط کینی او غوږ ونیسي او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده او داسې کوم داسې یو عمل رامنځته نه شو لکه څنګه چې ځینې خلکو پیشبیني کول چې دغسې مناظرې به په یو نحو باندې د مظاهره چیانو لخوا یا دننه په تالار کې د خلکو لخوا به مزاحمت ایجاد شي.
کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
البته په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندی په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې دغه لنګونه یا نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلري کلینټن تر اوسه پورې مخکښ ده. نسبت ترامپ ته دا په دې منظور چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ ویلي دېرش کاله تجربه لري په سیاست کې و، نو ځکه دوی کولی شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ترامپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی و، او د دوی ډېری ځوابونه داسې وو چې د ځانه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغځوي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم و چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو له مناظرې وروسته د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون پر لیکه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اورېدونکو، دا په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د اونیز پروګرام اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د دیونه ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د خوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم همکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي، محصلانو ته لاس ته ورشي، خوښ به شي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسي او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بېلابېلې برخې معرفي کېږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه، د زابل د فرهنګیانو ترڅنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه د په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو ترڅنګ ښځینه شاعران هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و، په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. د سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم.
نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو هغه د شمیر لیست چې دی هغه ډېر غیر ټیټ دی، خو په هر صورت تقریبا 8-9 کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلي دي. اکثریت مومی دی درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثره زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډېر راضي متنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر قربانی کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د امدګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمله او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلا ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سفر کو سیستم مې بدل کړ هغه شکل یې، نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړ، پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوي دي، البته زیاته د 30% 40% پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه او راسره 15 گزارش اوس هم راسره شته دي، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه، چون د خلکو امانت دی، د هر چا نظر دی، زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي، اکثره وفات دي، پسرلی صاحب د خدای وبخښي، او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي، څوک دلته چارواکي دي، لوړو پوړیو ته رسېدلي دي، نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې، او هغه زما سره امانت دی. کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسې ویلي چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه کې
لګولې، اوس په لیکوالۍ باندې هغه اخري نهایي کار یې تمام شوی دی، صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره، د اوسني مهال سره، ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي، نیمګړتیا مې لیدله. د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ و پخوا پرتله کوله، نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدغه ځای کې زه یوه پوښتنه کوم ساده په دې وروستیو کې، البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی، هاشمي صاحب کې کار کړی، پنځغم کړی دی، یو شمېر نور لیکوال هم په دغه برخه کې کار کړی، بشپړ کتابونه چاپ شوي دي. اړتیا څه وه؟ ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیسته؟ یعنی د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړه، حال دا چې نور لیکوالان هم په دغه برخه کې لیک کړی.
دا چې هاشمي صاحب زما استاد و، سید محیدین هاشمي صاحب، نو هغه سره ما مشوره وکړه، چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی و، ما داسې نه چې دغه خاطر رانه بد شي. نو هغه ماته وویل چې په نورو ژبو کې تاسې وګوره، په یوه موضوع باندې 10 کتاب هم شه، 15 هم شته، مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي، او تم کوشش وکړه لیکل وکړه، کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي. او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه، نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي، نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله وګورو، یعنی چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و، د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دی، هغه خو کرم مواد دي، دغه خبره نه کوم، خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوم، یا زمونږ آزاد لیکوال دی، هغه د پاره یو لارښود په کارونو، دغه هدف زما سره. بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ، دا تقریبا 14 څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی، تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده، او ان شاء الله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي. او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي. معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي، او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالي پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلي وي. نو ډېر زیات ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي، محصلانو ته لاسته ورشي، خوښ به شي، ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې، او هغه مشورې مې ورکړې چې دوی د یو ښه لیکوال تدرسیدو پلار کې خملتیا د اثر کولې شي
استاد پوس وخت چې تاسو ګوري د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسو کومې ستونزې ګورئ څه ستونزې موجودې دي هغه لیکنۍ ستونزې کومې دي
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود بڼه چې ده ډېر ستونزې راغه شوي یو خو زموږ مشرانو یوه خبره کړې وه چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوئ کومه کلمه همغه شانتي لیکئ د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې بیا عربي کلمې مو همغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپله قاعده شته دی په ژبه کې موږ ورته لرو یا مفغنې کلمې دي د مفارسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي د هغې دپاره قاعدې لرو موږ خو په هر صورت تو اس ګوري یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وي په فارسی کې کلمه وي اوس موږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وي کلمه لیکي د کاپ د لام نه ورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې سره مخالفه ما د اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مکوي ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والله زه خو قاعده همدا ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښیي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسې تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسې راواخلئ او په پښتو کې څنګه تلفظ ځکه هغې ته پام پکار دی پام په دې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي زموږ سره په خپله ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغې تلفظ سره برابر راشي او معنوي تېروتنه رامنځته کړي دا ډېر یو مغلق بحث دی
یو پوښتنه کوم ساده که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه یې موږ تلفظ کوو څه ستونزه به راولاړه کړي په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي مثلا لال دی دوی لال تلفظ کوي لال لیکي یا دې ته ورته نورې کلمې دي کوم مشکلات به راولاړ کړي
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خوندي دي لکه حاکم موږ وایو حاکم هماغه شان دي کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یوه معنا لري لکه د جاسوس کلمه زموږ سره یوه معنا لري خو په عربي کې بیا د دې معنا دغه جاسوس نه دي لکه موږ او تاسې چې د کوم جاسوس معنا کوو یو خو لا دا خبرې دي زه په دې نظر یم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي که چېرته موږ او تاسې د پښتو تلفظ له مخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تېروتنه رامنځته کوي نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغې ولیکو ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کېږي یا ولاړ الف باندې لیکل کېږي نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنا یې دا د نفسیاتو دې خواته راځي زموږ سره خپله دوسترګې هیوا و الف هوا دام لرو موږ که چېرته موږ دغه یې د عربۍ په الف ولیکو نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځینې نور معناوې هم ورته شته دي که د هغې په معنا بیا دې کې تېروتنه رامنځته کېږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي که چېرته دغه شانتي معنیزه تېروتنه رامنځته کوي زموږ سره نو هماغه عربي بڼه صحیح ده یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي ټول پښتانه خبر دي ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم و سواد باندې ولیکو هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی خو ټول لیکوال که هغه زموږ کشرخیل دي که مشران دي دغه ټیکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ له مخې لیکم که معنیزه تېروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي او که چېرته معنیزه تېروتنه پکې نه رامنځته کېږي بیا پروا نه کوي نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو ژبپوهان هم لرو دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو استاد په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي څه ډول ونیسي که لنډ معلومات ورته ورکوي
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه او دې دې وړې موضوعګانې ولیکي غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي ځینې زموږ او تاسې کشرخیل لیکوال داسې دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم. اول ځان موضوع چې د خوښه کړه بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره، بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه، خصوصا رسمي لیکنې چې بیا غره ګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي. نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده. بل د وړو وړو مسایلو نه، زه خو اکثره داسې وایم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سره شوق دی، په خپل کور یې ولیکئ، په خپل کلي ولیکئ، په خپلې ولسوالۍ ولیکئ، همدغه شانتې چېرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ، خپله چې څه احساسوئ هغه ولیکئ، د څه شي نه متاثره شوئ، څنګه چې تاسې فکر کوئ مسې ولیکئ. هېڅ دا ډار مه لرئ چې یاره د کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه. یو ځل یې ولیکه، بیا ورباندې فکر وکړه، بیا ورباندې فکر وکړه. نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړي، ستا ذهن، ستا قلم، ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت، دا به په یوه لیکه کې راشي او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خوا ته حرکت وکړي. نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې، نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي. موږ باید کشرخیل لیکوال، ما پیغام دا دی چې وړې وړې مسلې راوخلي، واړه واړه موضوعات راوخلي، دا یو وارې خپل پریکټیس پکې ښه قوي کړي، بیا ورو ورو لکه موږ ماشوم ته چې په ابتدایه کې خو یو که زه ورته جاړو ووایم په هغې به ښه پوه شي، او که داسې یو نوم واخلم چې هغه معنوي نوم وي چې سره لیدلی نه وي. که زه مثلا کاڼې ورته وایم، د کاپ کاڼې ورته وایم، نو کاڼې خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼې وایي. یا موږ او تاسې وایو چې امسا الف امسا، هغه دا کوي. خو که معنویاتو ته لاړ شو، ماشوم زده کړه نه شي کولی. تاسې وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي، نو یا انځور شوی، موږ او تاسې ګورو ماشوم سمدستي وایي چې هندوانه، سمدستي وایي چې چپلکه، سمدستي وایي چې پیشو. دې لیدلی محیط کې، نو د هغې لیک هم بېزر ورته ورځي که نه. نو دغه شانتې کار د ابتدایي لیکوال دپاره هم پکار دی، د کشرخیلو دپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي. دا مهمه خبره ده، نه دا چې دا سم دستی په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي چې بیا په خپله پی پښیمانه. یو څوک اوس اکیډمۍ کې کارم کوي، مشر لیکوال دی، په یو چای لیکنه وکړه. نو زه هغه وخت کې تنه ډیر کشر هم وم، دعوت جهاد کې وظیفه ور ما ورته وو، استاذه په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي. کله چې سړی وفات شو، خیر دی، ویلي کار څه چې پسې لیکي. وګوره په ژوندي سړي که تا تاریخ لیکي، په هغې کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پښیمانه. په بورډ کې ډیر کلونه، لس کاله وروسته راته مخې ته راغی، که څو کاله یا پنځه کاله وروسته، نو همداسې افسوس یې کوم. ماته هم کار سه ډیر پښیمانه یم، ډیر پښیمانه والی وای هغه تا چې راته ویلو. اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خواده ورځ درته ووي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې وروسته په خپل لیک پښیمانی کوو. نو راشئ کشرخیلو ته، البته زما پیغام دا دی، راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو، خپل پریکټیس وکړو، او ورو 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 موږ او تاسې لوړو خاخونو ته لاړ شو. انشاءالله چې ډار ونه لرئ او په دغه طریقه باندې تاسې مخې ته لاړئ، نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسې وئ.
ډېره مننه.
مننه تاسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د یو پاچا په اړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړاوو او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي له وړونکي سره څه کیږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي.
هوښیار انجلۍ. یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي. خایست او اوخیاری چې بسګر او میرمنې له کروندې راستانه شول خپل لوري تر بل هر وخت خکولی ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په خایست کې او نه په اوخیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه په کارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه، او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل، او چې مخ یې شاته اړو له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناسو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لورو داسې ټکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ، او سنۍ یې ورته کېښودې، او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا وارخطا نه شوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوراکۍ چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږد ویښتې په اوکو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي و یې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس په به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاسې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ور غبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاسې. پاچا چې بهانه پرېتو ته ډېر خوشحالي ده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل، په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې وعده راسره کوو راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه را وویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېچاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بل هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمن اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اوري. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم دغسې چې په ټولنې کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي بیا وروسته څوک نه پوهېږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمېږي ځان نوو کنایو ته پرېږدي ځای نوو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مالیکې لري. مونږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه. کنه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالېږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ترافیکي اصولو سره تړلي کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود او کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو تاریخ په نامه ده. دا لکه مونږ تاسې وایو چې پلانکی په غوږ ووایه. دې غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بهغه ورباندې پوه شي یو څوک په غوږ وایمه دې ته تعریض وایي. دا کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریزي کنایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر ووایو چې د هغه لستوني لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندي اوښکې د یتیم. نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي. کیدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښیم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي د بل په اوږو خیږي کارونه کوي هیڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټې وي. مونږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتا په کمن نه خیزم اسمان ته نه ږدم بار لږ شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهېږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش تورانی دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی. نو دی مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ما ته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کیدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړ کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافیې نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخه څه تر خوب وته پرېږدم ستا دې تر سروه وړي دکوثر اوبه. دلته د تر خو بو یو کنایه ورته جوړه کړي. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایي امر اختیا چې وچو مده پیالو وښ کې، دلته د پیالو وښ کې ورته وایي بل کنایه ورته جوړه کړي. او کېدای شي بل ورته جوړه کړي د کاروان سه یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي، په جلوت کې سوی له وایي د کوثر دی، د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې موږ یوه خبره وکړه چې هره استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي، د پیالو وښکي استعاره هم ده. مکنیه استعاره موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده، مگر ټولی کنایه استعاری نه وي، هر استعاره یوه کنایه وي. یعنی د استعاری نه د کنایه استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایه ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دي دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خدا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي، او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې، هغلته ژبه هم سوچا پاتې ده، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټول شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، او همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري، چې متاسفانه ما نه دي لیدلي چې راټولې شوي وي. که راټولې شوي وي هم ډېرې کمې، یو فیصد به هم نه وي راټولې شوي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي، او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ، یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې ته ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو، دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي. مانا به همدا وي، خو د هر څه لپاره بیل بیل الفاظ دي، او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کې د کتابونو په شکل، یو خو به ډېر لوی کتابونه وي. زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به، فولکلوریز ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه موږ چې ووي، مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي، که لږه په ابهام کې کیدای شي، تر صریحې خبرې ډېر خیال پرونکي راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي، او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایه په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي یاد کړي وي، چې د دې کنایه څه معنا ده باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو، خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې، لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې، د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه، د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی، باید منصرف شي، یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي، خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچھے زولی ولی دبمبر زولی ولی مونږ ته وایي چې الکه په دبمبر زولی ما ولا دلته کنایاس اصلي مونږ ورکوي مگر کپ یو مجلس کې نوست وو یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپوروي مونږ په دې وخت کې د خبرو وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه دبمبر زول شته د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایي مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه
شریرو په حصه کې یوه خبره ده یوه کنایه بله هم شته ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي
بلکل د کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي کنه سړی روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې تر منځ د خاص او عام اړیکه ده هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي خو هره کنایه مجاز نه وي بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعارې غوندې دوه اړخه لري یو یې ما وایو چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي یعنې په دې باندې کنایه شوي او بل یې باطني اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی بله خبره چې مونږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي وایي تلویح دی چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي ډېرې وسیطې وي چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي بل دا چې اشاره ډېر مبهمه وي مونږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د وسیطه څه شی دی دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري هر چا چا کلي ومونده هر رمز یې وموند بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو
بلکل لومان صاحب دی په دې کې یو ورځ دی د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سب سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو عام خلک شاعران وو دیقان دکاندار او ګاډیوان ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه ولس ته راوتلې وه د دربار نه نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه د بېدل په شعر کې د استاد پسرلي په شعر کې د صاحب په شعر کې او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دي که څوک په دغو باندې نه پوهېږي نشي کولی چې د شاعرۍ ته لاره وروږي بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي شاعرانه کنایې خاصې وي شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران جوړوي ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوي وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوي وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی بدلېږي بیا کنایه هم په رمز بدلېږي او حتی په یو سمبول بدلېږي د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره یې دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو د کنایې عمر پیدا کړو د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړې بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي مطلب صحیح دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلې نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو د شعر په ژبې کې به مونږ وروسته هم بحث وکړو یو لویه ځانګړنې دا ده چې مونږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي شي بنه روزو خپل خبر په ودا سي شبه وکوس هغه د دې جبه سره فاصله لري. د دې فاصله یو میکانیزم ده چې موږ خپل ژبه تصویر کو په عادي ژبه یا اوتوماتیک ژبه کې هر هر ټکی یو مطلب لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچه ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې موږ ژبه تصویر کوو بیا سروا دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي. او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه عمان صاحب.